درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونه تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه په خبرونو پیلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیشنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثر افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو ځورول کېدو ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیښنه ښولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت ته نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولی شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلای دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوولې چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لوبي سیکرټر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوری نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مختوړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سشکال د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15000 ټن صادر کړی دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انارو فصل سشکال شوه، څو میاشتو کې چې انار را رسیدلي د 2 میلیونو په ارزش صادر شوې دي. ځای رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سشکال د انارو حاصلات 10% زیات شوې دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کیپ مرچه بمباری کړه. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونې په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه په ورځ د دوه انتحاري حمله کوونکو د برید په جواب کې کړی دی. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمیر وسلوال وشل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې هم دراز ویلي چې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلو سمڅو سنگرونو او نازاینو بریدونه کړی دي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوه ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدو دي، د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېریدو دي.
تسمه نیولې زه د یم سکوټ واسه نن لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری وم جاړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوې زمينه برابر نه ده، هیڅ نوې د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات دي.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوې ډیپلوماټ منلې. په کندهار کې سشکال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواره بیا مجبور یو پر نردانه ولا بنجارزان او فلورو اکثر موږ نردانې کو تو ګردار شش نار چوي دا بیا پنیمه بایره سغوار.
نن د ادمي تشدد نړیواله ورځ ده، په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله ل افغان
ملانس.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 15 دقیقې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزی پرې کوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي ک بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیله عمله په افغانستان کې لنیشته 12 میلیون افغانانو سره مرستې بندي کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بیوزلي او ارمنی مرمنی وای د فقر له عمله ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله له افغان مرمنو سره د مرستو د بندیدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو اف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیون میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی تیره اونۍ ازادي رادیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یو میاشت کې 15 میلیونه زیات وارمن وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړې دي. ډبلیو اف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړ کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا نښنخی چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر بېوزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د وبد بل د کور راوړم ورور دغه مشکلات دغه وبد بل د کور راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شین لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واس نه لرم چر واخه مو صاحب شاند د خپل مومنان سر بغار و مجاړم ناسته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې پر راپور کیا چې ازادي رادیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشومی ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه وبو هر کولی هغه د کلمو میکروب پیدا شوه دی.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړې ناروغان هم لرم. هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور می پرون هم وړي و ډاکټر ویلی چې میکروبي شوی ده.
دا د هغه میلیونونو افغانانو لړل دي او شمیر بیوزلو د ژوند کې سیوي چې اوس مهال د بیوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاشمیری خي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا دوه اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګي له بیلابیلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې شزی له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې مهم دراز د دې ادارې خبرداري وایي چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنۍ مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډي وي امرخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خواج کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوانه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه و یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمينه برابر وه. هغه وخت ژوند لدی څخه خو لکه اوس وضعیت چې موږ تاسو ګورو نو ممکن چې اوس فیصدی د فقر او بیچارهګي فیصدی زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم لزینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د خزو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوی دی چې کمرستي کمیږي نو اغیز به تر ډیره په خزو وي. او څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره خزي اغیزمن کیږي؟ لاته تاسو په څه کې ویني؟
څرګند خبره ده چې فقر او بیچارهګي او د دې خزو پر ژوند باندې د جنو پر ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی دی. ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمينه برابر نه ده. هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو نو په دوی باندې ټول قیدات دی. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وځکیږي هغه ته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی دی په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فسادۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي، نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دی سلسلنه دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده، او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت او اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دوکې کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې. یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډي وي امرخل څرګندونی مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره یې کوله واورېده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیسه کاکړ هم وایي چې په تیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبه په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 700 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي، او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډي کوم مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډي، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 700 پورې ورته نیول شوي دي. همدارنګ په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې 1000 شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي، په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګ د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه هم اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسریا دوامدار دی بنشوی نه دی دوانه نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د ده حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډېره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه تر لاسیوي یو برخه انار په کریټونو کې بسته‌بندي کوي او پاتې نور چې چاودلې دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بسته سوي انار چې لومړی درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې شودل سوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د انار دانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږکال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلې او هم یې د شپې په نوم نباتي مرض کړی.
مشکل یې دا دی چې دوی پوز غټوي چوي د شپې هوا خو نه کړه، د ورځې ګرمي ده پر بوختي ده. دوه مې دا دی پوز شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وینه دا شوته ده. هغه دې ژوندون کې دا پوز کلک دي چې دې ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رنګ. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچی او د مچو د دې مخنیوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او غیر منظمي حواله عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نه شش کال شو تا کړه دا چاوت کی فروش کال چې به مو چې د لودي شش کال دا چاو سپازای خلک بزګران دو بو کمشت یو بن ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې څو غاښه بزګران څه تج وسول نو شش کال به سکه دي دا نه دا شو تا لري تو تور دا خړه شو تا دا پوس نس زنه غټوي بار وچوي موږ بار بیا مجبور یې پر نار دانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ نار دانه کو تو تور دا شش انار چوي دا بیا په نیمه بایره سغوار
د انارو هغه برخه چې چاودلې بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅخه انار دانه باسي او چبيه. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي انار دانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالې به یې ټیټه ده.
کڅوړه په چا غواني په نیوي غواني پښپته بس چې مشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ اوردل ته بیا موږ دا سچین پکښ کو تور ته ګوره دا خلاوس د انار دانې چې بیا چې موږ کارتن ډکو هغه شش د انار بیا کارتن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن کښنیان راخېږه بل اوروره کړیټ په لاس غونی ورکو را دانې کوي
دوا ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي خو واکه څونه پاچاو په پنځه بیاو په 15 افغانۍ مخبل رانی وای نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبر شي نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه سته چې 270,000 ټن حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي.
کندهار کې په 15,000 هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوی دي چې کلنې حاصل یې 2,83,500 ټنه ته رسیږي. د تیر کال په نسبت ویلې سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انار په برخه کې نور د هر زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو سوالۍ کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او دا ترڅنګ که موږ کمې دوا موږ سره موجودې د امراضو هغه دوا موږ د بزګران سره شریک کړی دي او دوی ته په دا برخه کې سالم مشورې ورکړي دي.
د کندهار د انارو صادرات د بخېدو سره سم د لمریز کال د تلی یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا وایي هر ورځ شاوخوا 500 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادرېږي چې په تېر یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ډالر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له امله دوی ته اسانتیاوي برابرې شوې دي. دوی وایي له څه باندې درو کلونو راهیسې دا سیمه ایز بازارونه د پولې دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوي وو او د سیمې اوسیدونکو له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوخي سرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د اموسین بهيږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالی یو دکاندار ماشق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو پاړه ازادۍ روډ ته وویل
واقعا خوشاله است په خاطر از کی مواد غذایی از جواب
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلن پرانستل سول اوس موږ کولای شو بل سیمایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکو میرو لاوای دغه سرحدي بازارونه په ونی کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه هم باثبت مزدوب ال راه هم باز شدن.
له ډیر مودې را هیڅ سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلی وو. موږ له سخت دوستونو سره مخ وو. خوشوش سیمایز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې تر سره کولای شو او ټول کې زموږ لپاره سہولیت رامنځته شوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو لامل د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وای
مرزم بسبت بس شد ابراهام
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. خو یو ډبه غوړی په 2500 افغانۍ وو خو اوس د یو ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص شو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شوه دیگه کاروبار مردم هم برابر شوه.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدی د سرحدي بازارونو د احمد پاړه ازادۍ روډه ته وویل
هر چوک یو بازار ایجاد شوت مارکیټ ایجاد شوت او
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو لامل اوس د کلی دواړو غاړو ته میشت قومونه کولای شي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو لمخې په 2020 کال کې د کووټنونس ناروغي په خبرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواو وسیدونکو پر مخ تړل شوی وو او د سرحدي سیمو خلک له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پراپور کې.
نن د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورزنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځوړلو او د سولې د ترویج په مخه نمانځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
نه دي.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 1 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
په تیرونو پلټونو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر صاحب ده محمد اشرف غني ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غني 2 جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د 2 تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وایي چې میړه یو پوځي ډاکټر و او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تیښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا وخته له رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې ساه ورکړه او مشر ورور یې په سترګوړون شو.
مجیب نوم داشت، این از همی جا خیست که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیست
نومی مجیب و لدی زای وو تا ویلی مور جانی دلتا جگره دا کندوز تلالا دورو رو پا کوری دا هاون مرمی لگی گی توپی کی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زداسی قویم مشرور هم په چر ولګیت او لون شو. لکه سبا د کندوز روختون ته یوړ، هلته یې ساور کړه.
د مور وې تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې و. د پوځي چارو په اسد الله ندیم وای د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشوده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالی او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
د
سیاسي چارو په طارق فرهادي ویوي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشه له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به این حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلي کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موغتل چې دغه تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وغوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شي د خپل خوخه سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. 9:10 د مخکې تر دې چې نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث تر واوروي رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیښنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبی آسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اکثر افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو ځورول کېدو ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستاني پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوول چې په وینا یې پنخره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سشکال د کندهار د انارو صادرات خوشوي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړی دی. پنخره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی پر مورچو بمباري کړی دی. او اوکرانی چارواکی وایي چې روسي پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
وخت
کې کړی
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنور یاست نوري هر کله کوم په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وټړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماټانو سمبالول د شنبه د ورځې نو وخت په ویل مکه وویل چې سفارت ځکه وټړل چې هند ډیپلوماټیک ملاتړ نه کوي او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه خپل کړی. په اعلان کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نور ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند د ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه خبرګون نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واسطه. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم ای افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغیزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوق چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درځو د بحث ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لري، خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته. عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لوی ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې به هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په کله لحاظ یو کړکیچن حالت دی، یعنی یو لوی حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې د کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپایان که مشخصا د اندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دائمی دوستی وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي، له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلي دي. په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه، او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او له بلې خوانه د ما نظر دا ده چې اندیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري، او لرې به منی چې د کابل نه
ډیپلوماټان ومني. سنځه سه فقط غيوه بل پښتنه کې تاسو جواب کړئ، نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به طالبانو لخوا د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شي چې په ډیراتونکو کې هلته کار پیل کړی، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنې شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسې، هغه هیواد ته ډیر افغانان زی او راځي، او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بحث درلوده چې هندیان کله چې په 2022 کال کې خپل سفارت پرانیزي، هلته ډیپلوماټان لیږي. په دې طبيعي ډول دا ډیپلوماټانو ته به کار دی نست د طالبان له حکومت سره به روابط ولري، البته پټ او محرم. د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبيعي ډول به حداقل د سفارت په سطح کې د عادي ډیپلوماټانو په سطح د روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده چې کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، یعنی تحصیلات آتش هم دارون سو تحصیلان اوی تا بگم اونجود حالا دیستوز بندی.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوهاو د کابل پوهنتون د حقوقي سياسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړ. کور ودان د موک بل میلمه د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې ده. انصاري صاحب، تاسو ته درجو ستانکزی صاحب ډیر وخت نه درلود د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له خاغلی ستانکزی نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نوې دلی سفارت وترل شو، په خوانه ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي، آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې ستاسي خاګي ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې وکړای شول چې د پخواني حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و، دا غوی له فرار وروسته چې میدان یې پریښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت وو او تیر ځل طالبان راغله هغوی فرار وکړو، مګر هغوی هغه نوم له ځان سره وساتلو، هغه بیرغ به په هر ځای کې رپولو، کوم ډیپلوماتان چې درلودل هغې په یو شمېر هېوادونو کې وساتلی شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالبا متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل، د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماتیک مراودات ولري، ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه، او له ملتونو سره د اړیکو پریکون او یا هم له هغسې بې بندوباره او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري، د هغوی مالي چارې، د هغوی د شفافیت مسایل، د هغوی سیاسي او ډیپلوماتیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی. او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري، نه نظام ولري، نه جغرافیا ولري، هغې ته سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده، په دې مکس په کار دی که چېرته د هند حکومت په نوی ډیلي کې د افغانستان سفارت او ورسره په ممبئی کې جنرال کونسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوی سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري، دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي، یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل، ته به لوړې زده کړې کولې، څوک د لنډ مهالو پروګرامونو لپاره تللي وو، څوک د لیسانس ماستري او دکتورا لپاره، هغوی ته به د کنسولۍ د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي، او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا اړیکو موضوع ده، او بل د دواړو هیوادونو د هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه لدې هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سک کال هم ورته اعلان کړي خو انلاین، تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کېدو خبرګون څرګند کړي، ورسته به څو تنو واورو. خو د سیاسي چارو شنونکو طاهر زلان ته هم خره غلاست وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب، تاسو څرګندونه واورید د انصاري صاحب، مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستی او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوی دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوی دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوې موجود، نو ښکار خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دوه اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې د چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو بانو کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي. زمونږ په ګاونډیو او په لرو ګاونډیو هیوادونو کې یعنی د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پراته دي. له دې کبله د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سہولتونه او سنتیاو درمن د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړې و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانه تپ زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمی اسناد مسله راځي. نو د دې لقبل د اړي
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري. د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لری کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي؟
دوه مسایل موجود دي. یو خدای تر کومه پوره چې تازه نو سیاسي پی خو کې دغه کوم څه سرکونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندوستان دولت طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دا دی چې دغه ډله د ځینو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دی هغه د اطمینان وړ نه دي. نو له دې کبله هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زر ګنې پرته له یو نړیوال مشروعیت د طالبانو استازي نوي استازي ومني.
بله من نزلان صاحب بیابم خبری وکو. انصاری صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کېږي. کراش دې ته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره، او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو په رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د کنسولګریو چارې ترلاسه کوي. نوې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوې ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی، او د ترکیې حکومت هم دا منلی چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړې تیر شو، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلاوطنه حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د ایادی او یادی د خوندیتابا او تحفظ غک پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل، او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکه ته راپریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ، د 2 میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د
اقتصادي پرمختګونو پر اساس کې قرار ونی وو د غسی د سپوږمۍ هغه برخې ته ستروسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمۍ نه والي ګلې دا وشو چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د هندستان چین را مخکې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به وی هم هڅه کوي چې خپل یو ځینی رقیب په سیمه کې ترینګ دي چې دومره هغه هیواد ته ورنږدې شي چې دا اوسی له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غونه په پراخه کچه پورته کیږي. دا د ټي ټي پی مسایل دی او کنور دي. ممکن هندستان د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره د خپل ګټو لپاره دا صحت وکړي چې رانیتی شي. په خو هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د زینو چینلونو دلاري بعد از حتی شوی چه لطالبانو سرا خبری اتری ولری یا ای وکره شوی او یا هم داسی فرصتون مساید چی او کلیش تا طالبان تابل کراغل هم استاسی باید شی چه اگه گوشو چی ده هند سفارت استاسی برازی افغانستان تا ده بحرانی چار و ازارت هم اعلان وکر چه ممکن داوی سفیر یا سفیر یا استاسی راشی و سفارت وروس پارل چی یعنی دیر پرانیسته داوی ورکر داوی دامنیتی چارو دادی ورکر. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم د موضوع ته داخليږي ترکیه واځي آسیایی نه بلکې یوریشیایی هواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اروند او د سیمه تاریخي بر قدرتونه دی. فکر کوم چې دغه مانورونه به نورو هوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هوادونه عربي او خليجي او افریقایي آسیایی هوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هوادونه هم د ترکیې په وساطت د میدان ته ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلومات منلی دی یا یې په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا پرې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمولو حکومت چې غربیان یا لویدیز ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بله موضوع شته ده.
خا یو خو دغه موضوع مهمه ځکه دا د نړیوالو د پاره د زمونږ سیمه د هیوادونو د پاره چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا را ټول کړل شي او په ډول باندې دغه وسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه ک جنگی وی او ک غیر جنگی وی په سولیز توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چار، یعنی دغه یو بالقوا احتمال د خبرشته. نو د دې د قبل سیاسي ثبات د پاره ټول شموله یا ټول خونه را ټولېدل او پرېختنی معنی غد ملی پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع دا یو اغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سي ونشي یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پیږي چې سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره پر رسمیت وپیژندل. د طالبان د نسکورېدو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغسې یو څه نشته دی چې دوی دواړه پرې سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغوی یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټروتبا کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکې ټینګې ځکه چې ټاپي پروژه هغوی د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو دوه دقیقې وخت لرو کړه ته وای د نیوی ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوی تحول ته په پام سره په کوم سترګه ګوري؟ فکر کوي چې د اړیکو بنورې هم سره پیاوړي شي دوی ترمنځ ډیپلوماټیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کوم هم چلان انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې د ځلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وای مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو گنجائش ته هند چې ده هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې. همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ او کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغې مخکې ځکه په سیمه کې ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې. نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خپل ځینې شرایط ور به محدود
شي. مننه زلان صاحب. افغانستان د ولسي سياسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري د سياسي چارو له شنونکي طاهر زلان او له مخې د کابل پوهنتون د حقوقي او سياسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي نه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ.
چی تیراشی